خبرتان مایک به شما تسلیم میکنم.
بله فرشته جان، تاسو ستوری میشه. افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مزن ریاس نوري هرکلی کوم. وابهوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي ځواکونو ډېر هغه غړي مجازات کړي چې په کندهار کې خپلې پوستې طالبانو ته پرېښې دي. پر دې او ځینې نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغان دولت د سولې د مرکز پلاوی د مشر په وینا اوربند به د سولې د روانو خبرو یو واسطه ټکوي. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبب د افغانستان په ګډون یو سلو یو نوي هیوادونو ته ویزې آنلاین ورکوي. د بریتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون تایید کړ. بشپړ خبرونه. د افغان دولت د سولې د ملکچی پلاوی د مشر په وینا اوربند به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکی وي. معصوم ستانکزي دا خبره پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو په مهال وکړه او د اجنډا نور ټکي هم روښانه کړل. ویل په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو برخلیک، له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد استفاده، د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت، خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل، د جګړې د قربانیانو حقوق او عادي ژوند ته د طالبانو د ستنېدنې موضوعات به هم د خبرو په اجنډا کې شامل وي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ سیشن به د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې د افغان دولت د پلاوی او طالبانو ترمنځ پیل شي. د دې خبرو په لومړي پړاو کې دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر تګلاره موافقې ته رسېدلي دي. کابل خاروالی وای خاروال داود سلطان زوی له قانوني پلوه دا مکلفیت نه لري چې د ولسی جرګې غونډې ته حاضر شي. د دې خاروالی د خبرونو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزی په یو ویډیوي پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړی وویل
کابل شاروال د افغانستان د ولسمشر د فرمان له مخې ټاکل شوی دی. له قانوني پلوه هیڅ مکلفیت نه لري چې ولسی جرګې په غونډو کې برخه واخلي، خو له اخلاقي پلوه که چېرته اجنډا شریک شي ستونزه نشته چې شاروال د ولسی جرګې په غونډو کې ګډون وکړي.
ولسی جرګې وروسته تر دې چې کابل خاروال داود سلطان زوی د جرګې استجوابي غونډې ته حاضر نشو څرنولې ته معرفي کړ. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز پرون ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي غونډه کې د سلطان زوی د استجواب پریکړه د دې لپاره شوې وه چې د ناقانونه ګمارنې کړي او د هوا د ککړتیا او د ښار د نورو ستونزو په اړه له ده څخه شکایتونه شته، خو دی غونډې ته رانغی نو د ده لاسلیک هم ولسی جرګې ته د اعتبار وړ نه دی. په کونړ کې د پیازو او الوګانو د ساتلو اتیا سړي خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کونړ والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
څلوېښت پکې د پیازو د ساتلو لپاره دي او څلوېښت پکې د الوګانو د ساتلو لپاره دي ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. په مجموعي شکل سره څوارلس سوه څلوېښت ټنه پیاز او الوګان د درې میاشتو لپاره پکې ذخیره کېدلی شي.
پر دې خونو درې څلوېښت میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبب د افغانستان په ګډون یو سلو یو نوي هیوادونو ته ویزې آنلاین ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته وویل چې افغانانو او چینایانو په خوا دا شکایت درلود چې د پاکستان د ویزو د اخیستو پر مهال له دوی رشوت اخیستل کېده.
دی وی د لومړی جنوري نه چې پکې چین او افغانستان هم شامل دي آنلاین ویزې به ورته ورکول کیږي، او دا ځکه چې د چین او افغانستان لپاره په ویزو کې ډیر شکایتونه راغلي وو چې د دې د وخت په غزولو کې پیسې غستل کیږي او کرپشن پکې روان دی.
په افغانستان کې افغانانو د پاکستان له سفارت او کنسلګریو د ویزو د اخیستو پر مهال ډېر ځلې شکایت کړی چې ګڼې ګوڼې وي او ورځې ورځې دوی د پاکستان ویزو ته انتظار کوي. د راپورونو له مخې د امریکا هوایي ځواکونو بم غورځوونکي بي 250 الوتکې د دریم ځل لپاره په تیرو څو میاشتو کې د خلیج پر سر تیرې کړې دي. دا الوتنې په سیمه کې د امریکا او د امریکا پر متحدانو د ایران د بریدونو د مخنیوي یوه هڅه انګیرل شوې ده. د الوتکو خپل دېرش ساعته ماموریت له امریکا تر منځني ختیځ پورې پرون ترسره کړ. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال کینت مکینزي په خبر پاڼه کې ویلي چې واشنګټن په سیمه کې پر امریکایانو او د امریکا پر ګټو د هر ډول برید مخنیوي ته چمتو دی. د امریکا هوایی ځواکونو په تیرو 15 ورځو کې پر سیمه 2 ځلې الوتنې کړې دي. جنرال مکنزی وایي امریکا د جګړې په لټه کې نه ده. په واشنگټن کې د اندېښنې شته چې ایران د سپای پاسداران قدس ځواکونو د پخواني وژل شوي قمندان قاسم سلیمانی د غچ اخیستو هڅه ونه کړي. جنرال سلیمانی او په عراق کې د الحشد الشعبی ځواکونو مرستیال ابو مهدی المهندس نږدې کال مخکې د جنوري په 3 د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکایي ځواکونو د هوایي برید پر مهال ووژل شول. د برېټانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د دې هېواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. د برېټانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په وینا دغه تړون د هېواد په تاریخ کې یو نوی باب پرانیزي. د برېټانیا د استازو جرګې 521 غړو د 3 په مقابل کې د دغه تړون ملاتړ وکړ او وروسته مشرانو جرګې هم هغه تایید کړ. د برېټانیا پارلمان دغه تړون یوه ورځ مخته تر دې چې برېټانیا رسمن له اروپایي ټولنې ووزي تاییدوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو خزانه وزارت د وینزویلا د قضا پر 2 چارواکو بندیزونه ولګول. دا هغه کسان دي چې په نومبر کې د امریکا د تیلو شپږ اجرایی مدیران په بند محکوم کړي وو. د بندیزونو له مخې د میرمن لورینا کارونیلس رویس او ترنوال رامون اسپینوزا شتمنی په متحدو ایالاتونو کې کنګل کیږي او له دوی سره راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د دې کسانو په مشرۍ په نومبر کې شپږ امریکایان جریمه شول او له 8 تر 14 کلونو په بند محکوم شول. امریکایي چارواکو د دې شپږ کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا خزانې وزیر سټیفن منوچن د دې بندیزونو د اعلان په مهال وویل چې د دې شپږو کسانو په اړه غیر قانوني پریکړه دا واضح کوي چې د وینزویلا ادارې څنګه په فساد ککړې دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کې غوړی دا او ځین نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ان تکي اور یا ازادي رادیو ټکي کام وړاندې پراپورونه کې به واورې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي ځواکونو ډېر هغه غړي مجازات شوي چې په کندهار کې خپلې پوستې طالبانو ته پرېښې دي.
کومو کسانو سی غفلت کړی دی او له موجه دلیل پرته یې پوسته خوشی کړی دی هغوی مجازات سو بندیان سو.
د افغانستان جام څلۍ چې د نړۍ دویم د خښتو څلۍ بلل کیږي د آیسیسکو سازمان کې هم ثبت شو. په پکتیا کې نجونې او ښځې په ښاري سیمو کې د مطالعې او د انټرنیټ د ځانګړو ځایونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
په ښار کې هم داسې کتابتونونه جوړ شي چې موږ په ازادانه ډول سره هغه ته لاسرسی ولرو او له هغه څخه د مطالعې لپاره کتابونه ترلاسه کړو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې جرمني به نن د کورونا او باز ضد فایزر بایونتیک واکسین ترلاسه کړي. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مو پر دې موضوع خبرې کړې.
فیروزی غمای دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ دادا چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري.
ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په کندهار کې پیښ میرول سوالیو کې افغان ځواکونو طالبانو ته ویل کې شاوخوا 200 پوسټې پرخی دي. امنیت شورا وایي هغه امنیتی ځواکونه چې غفلت کړی دی هغه مجازات شوی. خو دفاع وزارت په کندهار کې د ځواکونو د پرمختګ خبره کوي او وایي چې افغان ځواکونو په سلګونو دولت مخالفه وسلوال وژل دي. په دې وروستیو کې د کندهار له ژړې په ګډون د یو شمېر ولسوالیو څخه د جنگ جګړو راپورونه ورکول شوی دي. احمد شیبر پرې راپورټ لري.
افغان چارواکي له لسکونو امنیتي پوستو د کندهار په ولایت کې د ځواکونو د پشا کېدو په برخه کې زد او نقیز خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې له یو شمېر پوستو سرتیري پشا شوي دي.
په وروستیو کې یو تعداد پوستې امنیتي ځواکونو خوشي کړي وي. البته کوم کسانو سی غفلت کړی دی او له موجه دلیل پرته یې پوسته خوشي کړي دي هغوی مجازات سو بندیان سو. کومو کسانو سره په جنگ کې خپل شهامت خودلې دی او غوی دی خپل ارګانونو لخوا او همدارنګ د ریاست جمهور لخوا مکافات ورکړل شو.
فرانس پریس اژانس تر دې مخکې راپور ورکړی وو چې افغان امنیتي ځواکونو په کندهار کې نشته 200 امنیتي پوستې په روسي اونیو کې طالبانو ته پریښي دي. د کندهار ولی حیات الله حیات د اژانس ته ویلي دي چې افغان ځواکونه په ژیړی، میوند، ارغنداب او پنجوایي ولسوالیو کې له 193 پوستو پشه شوي دي او د دغو سرتیرو قمندانان د وظیفوي غفلت له امله یا له کارونو ایستل شوي دي یا هم قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په ژیړی ولسوالۍ کې د جان محمد په نوم یو پولیس فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې اکثر پوستې عسکرو پرې ایښي دي او پرته له دې چې یو ډز وکړي له دې پوستو پشه شوي دي. بل لور ته د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د پوځیانو د پشاتک خبره ردوي او په کندهار کې د افغان ځواکونو د پرمختګونو خبره کوي.
ضرب ولسوالۍ ژیړی، ارغنداب، میوند تلفات سنگین به دشمن وارد
په ژړی، ارغنداب او میوند ولسوالۍ کې دښمن ته درانه تلفات اړولی دي. په سلګونو وسلوالې لږ تر لږه په وروستیو اونیو کې په دې ولسوالیو کې له منځه وړل شوي دي. پراخې سیمې له دوی څخه پاکې شوي دي. زموږ ځواکونه په دې ولسوالیو کې د پرمختګ په حال کې دي. هیڅ پوسته د ملي اردو له لوري خوشې شوې نه ده او سرتیری ترې په شا شوي نه دي.
نشتې درې میاشتې وشوې چې په کندهار ولایت کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ پرله پسې جګړې روانې دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ناامنیو د روانو ناامنیو او د غرض د رسنیو پر کارکونکو او مدني فعالانو د هدفي وژنو د زیاتوالي پر موضوع خبرې کوو. په تېر بیا له دې اړخه چې د افغانستان حکومت پرون وویل چې دا د طالبانو د سولې له خبرو سره د ستراتیژۍ د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې حملې کوي خو مسؤلیت یې نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکي سیشن به بیا د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکزي پلاوی دی. قطر په پلازمینه دوحه کې سره کینی او د خبرو دوهم پړاو به پیلوي. په لومړي پړاو کې دواړه لورو د خبرو پر کړنلارې سلا کړې ده. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. ازادي رادیو اوري د افغانستان جام چلی چې د نړۍ دویم د خښتو چلی بلل کېږي د آیسس کو سازمان کې هم ثبت شو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې څه موده وړاندې د دې وزارت له لوري د آیسس کو سازمان کې د اسلامي نړۍ د کلتوري میراثونو د ثبتولو لپاره هڅې پیل شوې وې چې په نتیجه کې د افغانستان دغه نامتو فرهنګي میراث هم په دې سازمان کې ثبت شو. په غور ولایت کې د جام چلی د مخکې په یونسکو سازمان کې هم د ثبت شوو فرهنګي میراثونو په توګه ثبت شوی و. نور په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په مرکزی ولایت غور کې منار جام چې د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یونسکو په نړیوالو فرهنګي میراثونو کې ثبت دی. د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو آیسیسکو په لړلیک کې هم ثبت شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د اسلامي نړۍ د فرهنګي علمي او ښوونیز سازمان آیسیسکو د فرهنګي میراثونو د کمیټې دغه اقدام هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې د منار جام د افغانستان لومړی باستاني اثر دی چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبتیږي. په دغه خبرپاڼه کې ویل شوي چې آیسیسکو په خپله درېمه ناسته کې له زیاتو ارزونو وروسته د جام څلی په ګډون له شپږو اسلامي هیوادونو 22 فرهنګي آثار په خپل نوملړ کې ثبت کړل. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړلیک کې د جام څلی د ثبتېدو لپاره په روان کال کې هڅې پیل شوې وې او د اړتیا وړ سندونه یې د بهرنیو چارو وزارت له لوري دغه سازمان ته استول شوي وو. د دغه وزارت وایند صابر مومن په دې اړه ازادي راډیو ته د چهارشنبې په ورځ وویل
د آیسیسکو یونسکو ادارې په وروستۍ فوقلاده ناسته کې چې د دویش تاریخي ابدې د شپږو اسلامي هیوادونو له لوري کاندیدې وې، د جام چلی هم د تایید وړ وګرځېد او د اسلامي هیوادونو د فرهنګي میراثونو په نړیوال سازمان کې ثبت او رجستر شو.
د ښاغلي مومن په خبره له دې وروسته به د آیسیسکو سازمان هم د یونسکو سازمان په شان د افغانستان د دغه فرهنګي میراث پر وړاندې مکلفیت ولري او د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې به یې ونډه واخلي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د غور ولایت د جامسلی د حفاظتي دیوالونو جوړولو چارې څه موده وړاندې پای ته ورسېدې، خو استحکامات یې نه دي ترسره شوي او لا هم دغه سلی د نړېدو له ګواښ سره مخ دی. د نوموړي په خبره د دغه سلی د تحکیماتو لپاره لومړنۍ چارې ترسره شوي او د یونسکو سازمان له تایید وروسته چې بودیجه یې هم ورکوي د تحکیماتو چارې به یې په بشپړ ډول پیل شي. د جامسلی په 12مه میلادي پیړۍ کې د غوریانو په دوره کې جوړ 15 متره اوږدوالی لري او په 2002 کال کې د یونسکو د نړیوالو میراثونو د ساتنې مرکز نړۍ په فرهنګي میراثونو لړلیک کې ثبت کړ. دا سلی د هند په نوي ډیلی کې د قطب څلی وروسته په نړۍ کې د خښتو دویم لوړ سلی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
بچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
سهار 8 بجې او 14 دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته به خوښ شو چې د یو شمېر لویدیځو او نړیوالو ورځپاڼو مطالبې د افغانستان په اړه لوستې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو ژوند ته کتلې دي. د مقالې لیکوال لیکي تر 2 لسیزې جګړې وروسته د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې په ځینو کې یو شمېر اصلاحات لیدل کېږي، خو د لیکوال په وینا په ټوله کې بیره خپرول د دې سختریزې ډلې د قومندې یوه اساسي برخه ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې په افغانستان کې د یوې ولسوالۍ په اړه لیکلي چې مشرانو یې له طالبانو وغوښتل چې د نجونو لپاره د ښوونځي ته اجازه ورکړي، خو په ځینو ولایتونو کې طالبان د نړیوالو ادارو په مالي مرسته پر مختلونکو کلینیکونو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د مقالې په وینا په همدغو سیمو کې سختې او علني سزاوې هم ډېرې عامې دي. وروسته لولو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې یو شمېر سیمو مدیریت کولو ته په کتو په دې پوهېدای سو چې طالبان بل افغان حکومت سره تر یوې احتمالي سیاسي موافقې وروسته څه ډول واکمني وکړي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له 900 ملکیانو سره خبرې کړي او له دغو مرکو څرګندېږي چې طالبان شایي لږ څه تغییر ومني چې ځایي خلک خوشاله کړي، لکه د ژیرو پر اوږدوالي جوړ جاړی. خو د مقالې په وینا دا ډله اوس هم له خپل سخت دریځه نه ده اوښتې او داسې ښکاري چې د افغانستان د قوانینو د منلو په برخه کې هیڅ جوړ جاړي ته نه ده چمتو. په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې اوس هم په علني توګه د خلکو وهل ټپول او د علني اعدام سزاوې عامې دي. روغتیایي خدماتو او زده کړو ته لاسرسی لږ څه پراخ سوی، خو دا هم د یو شمېر هغو نړیوالو مرستندویو ادارو کار دی چې طالبانو ورته د فعالیت اجازه ورکړې. وروسته لولو چې که طالبان له افغان حکومت سره د موافقې په نتیجه کې په واک کې برخه ترلاسه کړي، د ترهې په کارولو سره به خپل سخت قوانین عملي کړي. په مقاله کې دا یادونه هم سوي چې د طالبانو جګړه ماران له ځایي خلکو په زور باج اخلي، خو د طالبانو له قوله د خلکو دا ادعا رد سوي ده. ایمرجنګ کرکټ ویبپاڼې بیا په کابل کې د یو نوي لوبغالي د جوړېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې اوس افغانان یوه بله پلمه هم لري چې خوشاله سي، او هغه ځکه چې د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې په کابل کې یې مځکه ترلاسه کړې چې ورباندې د یو نوي لوبغالي د جوړېدو چارې پیل سي. په مقاله کې وروسته راغلي چې د دې سټوډیوم د جوړېدو چارې ځکه ممکنې سوې چې ولسمشر محمد اشرف غني د دې لوبغالي لپاره د مځکې د جلا کولو امر ورکړ. دا لوبغالی به د کابل په الوخیل سیمه کې پر 140,000 مکعب متر مځکه جوړ سي. د دې ترڅنګ کرکټ بورډ په کابل، جلال آباد، کندهار او خوست کې د کرکټ لوبغالی لري. د افغانستان کرکټ بورډ د نوي لوبغالی د تعمیر خبره په داسې حال کې کړې چې د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 28مه نیټه آی سی سی د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان په شل اووریز کرکټ کې د لسیزې تر ټولو غوره کرکټ لوبغاړی اعلان کړ.
ازادي رادیو اوري په پکتیا کې خزه شکایت کوي چې د دوی لپاره د مطالعې او انټرنیټ ځانګړي ځایونه نشته. د پکتیا ځای چارواکي د خزو او نجونو دغه استونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د ګردیز ښار د نجونو او هلکانو یو شمېر ښوونځي د انټرنیټ د نوري فایبر له شبکې سره ونښلول شي. نور په دې راپور کې اورو چې د پکتیا د یوې اوسیدونکې نجلۍ پر غږ پیلېږي.
خزه چې مطالعه وکړي نو دا د دې سبب کېږي چې ټوله ټولنه باسواده شي. نو د ښځو لپاره باید دغه تعلیمي مرکزونه په جوړولو کې دولت ډېر پام وکړي.
دا غږ د سنا په نوم په پکتیا کې د خاري نسوانو ښوونځي د وی زده کوونکي ده چې په خپل ولایت کې د نجونو لپاره د کتابتونونو او انټرنیټ د ځانګړو ځایونو له نشتوالي شکایت کاوه. د ملکه په نوم یو بل زده کوونکي وایي له مطالعې سره د انسان فکر او ذهن پیاوړی کېږي. که دوی په ښوونځي کې ځانګړي مطالعه کوي نو اړتیا ده چې عام مطالعه هم وکي.
مطالعه ډیر ښه شی ده خو متاسفانه پکتیا کې د خاص لپاره دومره سم صحیح ځایونه نشته چې مطالعه وکي. خو یوازې مکتبونو کې کتابخانې ست خو نور په بازارونو کې دا جنو کې کتابخانې ډیر دي. پکتیا کې متاسفانه خاص لپاره دومره ښه ځایونه نشته چې هلته مطالعه وکي. نو کوم کتاب چې مونږ خوښ شي که په مکتب کې نه وي په مکتب کتابخانه کې مونږ خپل ورونو ته پیسې ورکوو چې بازار نه مونږ ته راوړي او په کور کې خپل مطالعه کوو.
د عالیا ګردیزې په نوم یوه بله جنۍ وایي مطالعه ښه شی ده او په پکتیا کې کتابتونونه شته خو خزو او نجونو لپاره د مطالعې داسې ځانګړي ځایونه نشته چې دوی هلته ورشي.
کله چې موږ په ښوونځي کې خاصه مطالعه کوو د ښوونځي کتابونه لولو باید عامه مطالعه هم ولرو. مطالعه چې دا ذهن ډیر پراخه کوي او ذهن نور سره ډیر قوي کیږي. او موږ هم نور خواهش کوو چې په ښار کې هم داسې کتابتونونه جوړ شي چې موږ په ازادانه ډول سره هغه ته لاسرسی ولرو او له هغه څخه د مطالعې لپاره کتابونه ترلاسه کړو.
د پکتیا ولایت نجونې وایي دوی غواړي د ښوونځي د زده کړو ترڅنګ نور کتابونه مطالعه کړي او په اوسني وخت کې چې انټرنیټ په نړۍ کې د معلوماتو مهمه سرچینه ده ورڅخه ګټه واخلي. خو ښځو ته دا اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې یو شمېر خاري ښوونځي د نوري فایبر سره نښلوي چې په دې سره به ښځې او نجونې په ښوونځیو کې د انټرنیټ او مطالعې اسانتیاوې پیدا کړي.
د نجونو او ښځو د علمي وړتیاو د لوړولو او خصوصا د مطالعې او انټرنیټ ته د لاسرسۍ لپاره موږ په ځینو ښوونځیو کې د نوري فایبر وصلو او په دغو ښوونځیو کې به هم دوی ته د کار زمینه برابره شي او د مطالعې او تر څنګ یې د لینکن ښوونیز مرکز هم یو ښه فرصت دی چې زموږ نجونې او خویندې کولای سي هلته د خپلو اړتیاوو چې هغه انټرنیټ ده مطالعه ده دې ته مراجعه وکړي او د غویلو سہولتونه ګټه پورته.
سره لدې چې د پکتیا په ګډون د هیواد پر کچه حتی د ټولنې د نارینه او په قشر کې هم د مطالعې کلتور چندان پیاوړی نه دی خو کتونکو په دې باور دي چې د مطالعې لپاره د اسانتیاو په برابرولو سره د ښځو او نارینه په منځ کې دا دود قرار قرار آمیدلی شي.
روختیا نړیوال سازمان سوای
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
او سمیوه نړیوال موضوع د کورونا موضوع. جرمنی بنن کورونا او باز ضد فایزر بایو انټیک واکسین تر لاسه کړی خو په ورته وخت کې برلین هڅه پیل کړې دي چې په آکسفورد کې د کورونا ضد نوې جوړ شوی واکسین اروپایي ټولنه ژر تایید کړي ترڅو له دې واکسین هم استفاده وکړي. احمد چبر له نورو جزئیاتو سره.
د جرمنی چارواکو له اروپایي ټولنې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د کووېډ 19 ناروغي دوهم واکسین د اروپا لپاره تایید کړي. څو ساعته مخکې تر دې غوښتنې لندن د ټول بریتانیا لپاره د استرازینیکا واکسین تطبیق ته اجازه ورکړه. د جرمنی د روغتیا وزیر ینس سپین د استرازینیکا واکسین د ژر تر ژره ازموینې غوښتنه پرون وکړه او ویل چې دا واکسین له دې وبا څخه د وتلو کلي ده. نوموړي زیاته کړه چې د امریکایي شرکت مدرنا سیال واکسین شاید د جنوري په لومړیو کې تایید شي. د جرمني روغتیا وزیر وویل چې هیواد به 1.3 میلیونه ډوزه واکسین چې فایزر بیونټیک کمپنیو جوړ کړی دی او په یو شمېر لویدیځو هیوادو کې خلکو ته ورکوي نن ترلاسه کړي. کورونا واکسین ته هیلې پیدا شوې دي. بل لور ته یو شمېر ښارونو لکه نیویارک، ریو دی جنیرو او سیدنی پریکړه کړې ده چې د کورونا د خپرېدو له ویرې به د نوي کال مراسم ډېر محدود تجلیل کړي. د بریتانیا حکومت د چهارشنبې پورځ اعلان وکړ چې د دوا د کیفیت د کنټرول او د روغتیایي تجهیزاتو د څارنې ادارې د استرازینیکا واکسین د ورکولو اجازه ورکړه. دا واکسین د آکسفورډ پوهنتون ساینس پوهانو جوړ کړی دی. دا د کورونا ضد دوهم واکسین دی چې په بریتانیا کې اجازه ترلاسه کړه. بریتانیا د استرازینیکا واکسین د 100 میلیونه ډوزه فرمایش ورکړی دی چې 50 میلیونه کسانو ته بس دی. په داسې حال کې چې د کورونا واکسین د کمپاین هڅې په نورو اروپایي هیوادونو او د امریکا په متحده ایالتونو کې نسبتا ورو دي، اسرائیل اعلان وکړ چې په 9 ورځو کې د دې هیواد 15% نفوس واکسین ترلاسه کړی دی، یعنې 15 لکه اسرائیلیانو. د اسرائیل روغتیا وزارت ویلي دي چې 40% هغه کسانو چې تر 70 کلونو یې عمر زیات دی د واکسین دوهم ډوز هم ترلاسه کړی دی. په ورته وخت کې د کورونا نوې بڼه چې نسبتا ژر خپری شي او لومړی په بریتانیا کې وپیژندل شوه، د امریکا په متحده ایالتونو، هند او لاتین امریکا کې هم تشخیص شوې ده. ساینس پوهان په دې باور دي چې د کورونا دا نوې بڼه ډېره وژونکې نه ده او له اټکلونو سره سم شي د کورونا نوې بڼه له واکسینونو سره مقاومت ونه کړي. خو بریتانیایي ساینس پوهانو ویلي دي چې دا نوې کورونا نسبتا ژر خپری شي او ډېره اخیستونکې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
کردیم. ازادی راژیو سروسی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالات و خبر شد.
اوس به هم په هند کې د کروندګرو د اعتصاب په باب. په هند کې د کروندګرو اعتصاب دوام لري. د کروندګرو اتحادیې مشرانو تر شپږ ځلې زیات له حکومتي چارواکو سره خبرې کړي او د کرنې د هغو دریو نوو قوانینو په وړاندې اعتراض څرګند کړی چې د دوی په وینا د دوی کسب ته زیان اړوي، خو حکومت بیا وایي چې دا قوانین د کروندګرو په ګټه دي. په دې اړه نور حال ملالۍ بشیر څخه اورو چې راپور د اعتراض کوونکو په غږ پیلېږي.
هندوستان کې د پولیسو او هغو اعتراض کوونکو ژغونه دي چې د کروندګرو لاریون کوونکو په ملاتړ د سې شنبې په ورځ په پټنا ښار کې د والي د کور مخې ته راټول سوي وو. لاریون کوونکي غواړي په دې هیواد کې د کرهڼې په برخه کې نوي رامنځته سوي قوانین لاغو سي. په ګڼو ښارونو کې د دوامداره اعتراضونو پر مهال په نوې ډیلي کې د صدر اعظم نریندر مودي حکومت یو اونۍ مخکې د کروندګرو مشرانو ته د نورو مذاکراتو بلنه ورکړې وه. د دوه لیدنو پر مهال د کروندګرو مشرانو ټینګار کړی چې دوی غواړي نوي رامنځته سوي درې قوانین له منځه ولاړ سي. د شنبې په ورځ د دسمبر په 26مه نیټه د سمیوکتا کسان مورچه په نوم اتحادیه د کرهڼې وزارت ته په یو لیک کې خپلې غوښتنې لیږلې. د ځایي سورج هندوستان ګوند مشر یوګندرا یادو اعتراض کوونکو کروندګرو ته وویل،
حکومت دې د غونډو په محل د کروندګرو لغښتونو ناسمه معنا نه تعبیروي او باید د کروندګرو په وړاندې خپل منفي تبلیغ بس کړي. ټول خبر دی چې حکومت د کروندګرو په وړاندې پروپاګند بیل کړی دی.
حکومت وایي دا قوانین چې په سپتمبر میاشت کې عملي سول کروندګر له ستونزو خلاصوي او هغوی به وکړای سي خپل تولیدات په بیلابیلو مارکیټونو کې وپلوري. حکومت ټینګار کوي چې لوی سوداګران، عمده پلورونکي او د خوړو پروسس کوونکي به وکړای سي چې له تولیدونکو څخه مستقیم تولیدات وپیري. خلاصګونو زره کروندګر د هندوستان د دغو درو قوانینو پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي او له حکومت غواړي چې دا قوانین دې لغوه کړي. دوی په دې باور دي چې دا قوانین به حکومت ته واک ورکړي چې له کروندګرو څخه وریجي او اوړه پرته له تضمین سوي به یې وپیري. صدر اعظم مودی ویلي چې د سیاسي مخالفان د کروندګرو اعتراضونو ته لمن وهي، خو د سیاسي مخالف کانګرس ګوند مشر راهول ګاندي پر صدر اعظم تور پوری کړی چې دا قوانین د ګوتو په شمار سوداګرانو د ګټې لپاره را ایستلي دي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي او وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
فیروزی غمی دا یو عنعنوي پسمنظر لري چې خلکو تر منځه دا ده چې دا جرأت راولي، یو نوه بدن سره سازګاري لري، روان سره سازګاري لري.
په دې اړه به د ژوند په شیبو اونیزې خبرونه کې واورئ. او د اساسي بشري حقونو په خبرونه کې مو هم د مساوات موضوع څېړلې ده. خو په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کې دونکې دي مخکې ده چې د دواړو اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي. تاسو را بولو د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي د مشر په وینا وربند به د سولې را روانو خبرو یو اصلي ټکی وي. محسوم استانیزي دا خبره پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې په یوه غونډه کې وکړه. تمه ده راتلونکې اونۍ سیشن به د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې د افغان دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ پیل شي. کابل خروالی وای خروال داود سلطان زوی له قانوني پلوه دا مکلفیت نه لري چې د ولسی جرګې غونډه ته حاضر شي. د دې خروالی د خبرونو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزي په یو ویډیوي پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې ولسی جرګې وروسته تر دې چې کابل خروال داود سلطان زوی د جرګې استجوابیه غونډه ته حاضر نشو څرنولې ته معرفي کړ. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبا به د افغانستان په ګډون 190 هیوادونو ته ویزې آنلاین ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته وویل چې افغانانو او چینایانو پخوا دا شکایت درلود چې د پاکستان د ویزو د اخیستو پر مهال له دوی رشوت اخیستل کېده. د راپورونو له مخې د امریکا هوایي ځواکونو بم غورځوونکي بي 250 الوتکې د دریم ځل لپاره په تیرو څو میاشتو کې د خلیج پر سر تیرې کړې دي. د الوتنې په سیمه کې د امریکا او د امریکا پر متحدانو د ایران د بریدونو د مخنیوي یوه هڅه انګیرل شوې ده. د بریتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د دې هېواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن دغه تړون د هېواد په تاریخ کې یو نوی باب وباله. د امریکا د متحدو ایالاتونو خزانه وزارت د وینزویلا د قضا پر دو چارواکو بندیزونه ولګول. دا هغه کسان دي چې په نومبر کې د امریکا د تیلو شپږ اجرایی مدیران په بند محکوم کړي وو. د دې او نورو خبرونو تفصیل مو که به هم غوښتي وي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. او اوس هم د خبرونې په دې برخه کې دوه اونیز خبرونې خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیز خبرونه واورئ، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو اونیز خبرونې ده.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو سلام نمیومني. د خبرونې چې پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی خاغلی نقيب الله بشري د بشري سپتاست خراغلاس وایو ک په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه.
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زمخ کې د دینه چې برابرۍ اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنده او زغلنده خبري وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږد ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول. چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یوه نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاکله باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنه په جواب کې زبېدوې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه که نژادي دی، که هغه ژبانی دی، که هغه رنګ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د هغې نه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپلو حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه دغه د بشري حقونو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید دا په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه اوسیږي، او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوی شي چې هر مرجع ته پرته د د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوندې ادارې د هغوی ته د انسان په سترګه وګوري، د هغوی آواز واوري، د هغوی غږ واوري، د هغوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابري یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرده اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغنده اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوی حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونو یا کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځې، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره دا لیکلی چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول اتباع پیدا کړي چې ښځه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې عنعنوي او سنتی رواجونه په ټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په ټولنه کې حاکم دو، نو په ډیرو ځایونو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق ښځو ته په هغه شانتي چې قانون ویلې دی، هغه شانتي چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویلې دی، هغه شان چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته دې ته اشاره کړې ده، او د ښځو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیولې دي، او انسان مکلف کړی دی، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اساس شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی. ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکیږي په ډیره ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي، او هغه ادارات چې قانون تطبیقوي، هغه ادارات قانون به اصل چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیق کړي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه ټغه ده د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینی د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي د هغه معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې هغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی دغه وکي دغه کارونه کوي، نه یاد سمه چې هغه پروژې چې په ټولنه کې تطبیق کیږي. قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنې دغه مسایل چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. که چیرې غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره که چیرې وزارت یا انکشاف دیهات زموږ او تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کړي. په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیضي جوړ نه وي، برابر جوړ وي، او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډېر کله د ښځو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال ښځو ته حق نه دی ورکړل شوی. خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي، مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملکي ګلته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چری کیږي، ستادا کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته د زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري. نر او ښځه که هغه ماشوم دی، که هر څوک دی، هغه برابر حقوق لري. دغه خپل کورنۍ دی ته وه څوي ورسره کار وکي، پوهاوی ورته ورکي، ذهن روښانه کی، هغه او دی ته وه څوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو، موږ باید دا هم موږ تاسو اولاد چې دا جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی، تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کی، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشری او انساني حق دی. دا نه تنه چې زوته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري، او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو هم په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو. او د نارینه او د ښځې سمزه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو، دا ودا دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. اللهم مل
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبر نه خوشوم چې ګډون نه وکړي.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیر ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمی دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري
خلکې پاکل کوم باورونه لري
کله چې خځه شوده په خوي پرځن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي
زه چې لږ ځوان مم دوی ګوتې به مې په یو خلاص په ګوتې او په چپ لاس د شاو د پوره مې اخستې دي
نن په همدې اکر خبرې کوو په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو بیا ارزښت روښانه وو او د بازار پاکلې حمله زرګر سره غږېدل یو قدر من اردون کن فیروزه یا وخکل آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلک ده آبی فیروزی پنوم هم پیشنی تاریخ چیرون که وای چه تر طول و پخانه فیروزه پا مصر که اومندل شوا ده چه ده فیروزی تیگه دیر خیستوان نو ده مصر حاکمان و زانون تا گتمی او نور زیورات ورنه جور کرل تر طول و لرغون نگانه چه پا فیروزه خکل شبه چلور غاره که بی چه ده مصر ده ملکه ده مجسمه پلاس که بی چه نومی همور باندی حق شوه بو مصریان پا ده عقیده و چه شین رنگ ده جوندی پاته که دلون نخده نوزه که له فیروزه نه هم ده تزینه ولو او هم ده بیلا بیلو باورونه لپاره کار اخسته چه له هم ده افغانستان پا گردون ده زینو نور و ملکونو خلق هم اما آغا پخانی باورونه پالی او فیروزی تا ده شفا بخش تیگه پسترگه گوری لبل پلوه ده فیروزی لتیگه نه بیلا بیل زریف شیان لکه گوتمی، غارکی، غوگوالی، دستبند او داسی نور جوریگی ده غور اوسیدون که رستم غیاسی وای چه دای ده فیروزی لگوتمی سر یو دول عادت شوی دی تلی پا گوتوی
والاز ده هر واری چه کور تجمع ده ووز پا کور گیر زدک ده دیر فیروزی گوتی لرم صرف یو شوق ده و ده غوی پارا من خستی ده او یو وقت زد چه لگزوان مم دوی گوتی بمی پا یو خیلاز پا گوتا و یو چپ لاز اما دنو یو بس یو شوق د نور کوم خاص هغه مونږ د کیل دلای
د فیروزی د غمی پاکل خلق بیلا بیل باور نه لري د پکتیا اوسیدونکو تنی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې د فیروزی د غمی سره ډوړې پتنره پوری کړی نو چاچی منګل پسې د نسیمې نیازی خبرې هم اورو
کچیرته وګتی وی کله چې سړی ډوړې پخوي ډوړې چاچی پرزن کله داسې هم کې د شکل چې خځه شوده پخوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي خځه اوس ډېر حال ځلې کی چې هغه جوړ کی او پګته کی
پیروزی کو ته خو که ځوندای غمه اگر دیر توانونه لری که غو یا میگه ملداره ی بچه تینه غرزه بی ضرارونم لدی که غره گرتی لری بیا غره ضرارم لری که دی چه زخمی یا پخه زخمی یا لاسی زخمی اگر زخم شریگی مگرم فیروزه خو اگر والا کسی دا اگر کیگی باید سی اگر لور نتیره سی اگر پس لغنه سی اگر کم خسلتون اگر لری کم ضرارونه لری اگر ضرار دیده لبینه لرسی
اکثر کسان بیا چه کلخ پلو دوستانو تر دالهی ورکوی نو دی فیروزه غمه لمره انتخابوی د کابل په نوی ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپلې بهرنۍ همکارې ته یې د فیروزی غړکۍ اخیستله
هغه همکاران په دې باندې خوشحالیږي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونې په شان باندې ځان سره ږدي دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونې په شان سره ایښي
دلته چې راغلې اوس څه رقم فیروزه دې ورته خوښه کړه ارزانه ده قیمته ده څنګه
نو فیروزه مې ورته خوښه کړه غمي کې او هغه کار شوی ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ تا او دوه ګشارې لري، نو دا مې ورته خوښه کړل چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څو کېږي؟
نو قیمت مختلف دی، څونه چې غمی غټي مغونه قیمت مو سره غټي، خو د غمی پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې. د درې نیم زرو نیولې تر دېر زرو پورې هم شته. د کرونا په وجه باندې رسخت دی، او هغه ګډ بای پارټي چې ورته وایي خدای پاماني هغه کې ممکاران نه شي راټولېدل. نو د ټولو نمایندګۍ په باندې زه راغلی موضوع به ورکوم. د کار موده تمامه شوله، نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره تاسو د فیروزي زیور باندې نازوئ؟
منګه البته په دې باندې کې د شي قالین چمړته وخلو، ځکه دامه د افغانستان ده. نو د سیدو درې توفي ورکو چې هغه کې خاص مشهور په افغانستان او په جهان کې.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد ترزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د شاله مترزی په
دا سندره ستا سر اوس واوري د لارل سو درې څل وختم کال.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې د فیروزي په غمی جوړه شوې غاڼه څومره اخیستونکي لري، فیروزه لکومه کیږي او اصلي کومه ده، د کابل په نوي ښار کې مولا او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي. ورته غواک شي.
اتاس دکان کې ډیر خاصه خاصه شین دي چې مختلف غمی پکې کارول سی وي. نن راځو دی فیروزه پاکله لتاس معلومات اخلو. اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمای د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کان ده، د څو ملکونو ده دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصری فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل د چینایی دي. مواد نه جوړیږي، دا چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح. بلې
یو وخت تاسو مخته دا بوتي کیږي کنه په دوه کې مردانه هم ستاسو ډېر غټي غټي دي.
بله زنانه هم دي.
او زنانه هم ستاسو درته وایي چې دغه مردانه ګوتس ډېر غټه ده، دا پڅو ده، او پڅان کې دغه زنانه ډېره ظریفه جوړه ده، دا پڅو ده.
دا د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمای دغه تیګه کوالټي او کیفیت خي، دغه قیمت او ارزش زیات ده. او څومره چې دغه د کوالټي او کیفیت ضعیف کیږي، کمی د قیمت کې هم تفاوت راځي. د دې غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري. دا قیمتونه هر څومره چې دا غمای لوی غټي، دغه قیمت زیاتیږي.
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه وپیژنو؟
دغه ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتره مشتریان په دې کې داسې کانفیوزیږي، یا مثال شک کوي چې دا کوم یو به په څه شکل تری. خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې اوسړی په دې کې کار کړي او وپیژني، به کولای شي چې هغه وپیژني. او په غیر صورت سره داسې عام خلکو ته پیژنګلوي لږه سخته ده. باید دغه دکاندار څوک چې دا کار کوي، دغه دیده دغه ټول ضمانت او کیفیت او دغه بعد ورته تشریح کړي، او د خپل مشتری باید مطمئنه کړي.
بله قدرت وایي چې یوازې ګوتی ورته جوړوي له فیروزي غمیانو نه کنور شي نه مسته.
دا د مشتری په طبیعت او خوښي پورې ارتباط لري. اکثره د زبندونو لرو منګه لاکتونه دي، مثال ست مکمل ست ده چې لاکت دواله او ګوته سره ده، په دې کې دوم جوړیږي سره. هر څومره تاسو وغوښتي دا ورته جوړیږي. بله
بله دلته په دې دکان کې د فیروزي لاکت ماتره خود لیسي
د منګه په دغه شو کس کې هغه اصلي فیروزي دي ټوله په طلا کې من کار کړی دي. دا په طلا کې ده، او هغه د ودرې سیټه نور چې دي څلور سیټه، هغه په نقره کې د مکمل ست ده چې هغه سره والیم دي، ګوتم ده او لاکت هم ده. بله
دا په طلا کې موږ کار کړی ده کنه، یو لاکت ده، ګوته ده، او لختي ده، په څور پیډي
محاسبه کوي منګه چې مثلا د څونه طلا په دې کې کار شوی ده. یعنی دا سیټ په الحال تاسو دغه کوینه دا 55000 افغانۍ ده، او هغه په نقره کې چې ده هغه تقریبا 15000 افغانۍ، 60000 افغانۍ، 10000 افغانۍ. یعنی دغه وړکتوب مخکې می تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت او کوالټي په بنا سره دا نرخ تفاوت کوي.
بله آیا دی وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی؟
کله کله دا واقع کیږي چې کله بدل کی. نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړه نشي، دا څنګه نشي، دا بعضی تجربه چې چوکړي دي، د تجربه پر اساس سره دا کوي، خو اما په عموم سره څه نه کوي.
اقدارات وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي؟
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري، زمرد سره لري، چې د منګه تاسو د خپل وطن دي، یو قوت سره لري، مینا لري، اندغه پیرو روزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مند دی لاجورد دی مثال د منګه تاسو دی خپل دا د سره لري بیروچ دی دا سره علاقه مند لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مند دی زیاته ده
قیمت کیم لګوډی راځي دی وخت په تیرېدل سره
قیمت خو دا د سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او دا شای کم وي نو تابان دیگه قیمت ارزش زیاتیږي او کله خطرو سپوره د کوم تجربه چې دلارم ما داسې نه دلیدل چې د قیمت برا چوي قیمت به جکشوي ټټیږي نه
ډیر زیات مننه
سپندای سلامات اوسئ تاسو هم تشکر یاب جهان
د فیروزی د غمی پاکله د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري د پانتون استاد نور الله کوثر وایي چې کې څوک د شوق لمخې کاروي مان نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري
فیروزی غمی د یو انانوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دې نه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړی دي ځینې خلک دا به مقدس کړي او دا به سپیشلای کړي په شریعت کې د دې سپیشلټي او دا نه معلومه کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی د زمکه کې خلکو زیر متلاس رسیدلې او مخصوصا هغه کاني چې کله راوستل سوی دي له هغه زمانې نه تر ننه پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل هغه نشي به فراز درلوده خپل لوړی جوړی لیدلی کله کله دینه ډیر زیات کار اخیستل سوای دا موزیمونو کې موږ لیدلی چې داتېګه په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزی باندې جوړ کړی دي او زینو جایره کې دي هغه مثال نسته
درنو دوستانو جوان پشی با که خبروانه پای درسته بود تربیا خیه جاری
دروختیا نریوال سازمان سوایی
در کرونا ویروس عمده نشی تبا توخی او دسا بندی دل دی
ویلے غنیار سبھی اندازہ خوندی ماں ویلے غنیار سبھی اندازہ خوندی ادب دے درج کم زبان درازہ خوندی ادب دے درج کم زبان درازہ خوندی گزار دے رسال کی تیر اندازہ خوندیے گزار دے رسال کی تیر اندازہ خوندیے ادب دے درد کم زبان درازہ خوندیے ادب دے درد کم زبان درازہ خوندیے پوگی سیٹ موڑو